num, që dhe të su zhvëndi e më dazma bunjat patë shi.
السلام علیکم دا مشال ریڈیو دے وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوې ده. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار علی محمود هم نما سره وي. په دې غړې کې درته د پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه لرو. نیس پروګرام د ځوانانو غږ هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات خبرونه د نجیب عامر نه اورو.
افغان ولس مشر وای د پاکستان د وزیر اعظم او د پوز له مشر سره د سیمې په امنیت خبرې کړې. پاکستان د بشري حقوقو د ادارو د اپیلونو باوجود یو ځوان شفقت حسین په دار وځړاو. یو خپلواک سارون کې د روای په عراق او شام کې د داعش پر ضد په بمباریو کې سلګونه ولسی کسان هم په نښه شوي دي. دا هم پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د پوز له مشر جنرال راحیل شریف سره پر وروستیو سیاسي بدلونونو غږېدلې ده. نوموړی چې دا مهال په جرمني کې د علاج لپاره دی د څرګندونې په کابل کې خبریالانو ته د ویډیوي کانفرنس د لارې وکړې د زیاته کړه
موږ پاکستان باید بالاخره د سولې په چوکاټ باندې ورسي. دوم اما تاکید کړی کده چې موږ باید خپل سیاسي مشکل طالبانو سره حل کړو د مذاکرې په میز کې حل.
اشرف غنی وړاندې ویل په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانیستل شوې او همدارنګه پر وسلوالو ډلو غږ وکړ چې مخالفت دې له سیاسي لارې حل کړي. د خیبر پختونخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم ای وایي چې په خیبر پختونخوا کې بارانونو او سیلابونو اووه اویا کسان وژلي دي او اته څلوېښت نورې ژوبل کړي دي. بلخوا د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا این ډی ایم ای وایي چې په ټول ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې یو سل او اتلس کسان مړه شوي دي. د پی ډی ایم ای چارواکي محمد ندیم نن مشال لډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو په چترال ضلع کې څلور دېرش، په کرک کې نه، په بردیر کې اته او په پېښور کې شپږ کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا بارانونو او سیلابونو په صوبه کې ولس ته د ځاني زیانونو ترڅنګ مالي زیانونه هم وراړولي دي. د پاکستان حکومت د بشري حقونو د نړیوالو ډلو لخوا د اپیلونو باوجود د شفقت حسین په نوم یو ځوان ته نن د اعدام سزا ورکړه. نوموړی په 2004 کال کې د یو ماشوم پر وژل کېدو محکوم پیژندل شوی. تر دې وړاندې د شفقت حسین مدافع وکیل ویلي و کله چې هغه د قتل په سزا محکوم شو نو عمر یې یوازې څوارلس کاله و او د تشدد په پایله کې ترې اعتراف واخیستل شو. خو د حکومتي چارواکو نظر بیا دا و چې د سزا د عملي کېدو پر مهال هغه بالغ و. نوموړی تېره شپه د وروستي ځل لپاره د خپلې کورنۍ سره لیدو ته پرېښودل شو او بیا نن سهار وختي د کراچۍ په جیل کې په دار وځړول شو. په روان کال کې د شفقت حسین د اعدام کولو سزا څلور وارې لاغي وروسته وځنډول شوه چې قانوني ننګونې او د بشري حقونو د نړیوالو ډلو د ملګرو ملتونو لخوا غبرګونونه مخې ته راغلل. د تیر کال له دسمبر میاشتې راهیسې پاکستان یو وارې بیا د اعدام ورکولو سزاګانې پیل کړې او تر اوسه یې شاوخوا یو سل او اتیا کسان په دار ځړولي دي. د پېښور د پولیسو یو مشر اس اس پی فیدا وایي د 2006 نه نیولې تر اوسه په خیبر پښتونخوا کې دیارلس سوه د پولیسو سرتیري د ترهګرۍ پر ضد په جنګ کې وژل شوي دي. نوموړي دا څرګندونې پرون په پېښور کې د مدني ټولنو لخوا د وژلو شوو پولیسو په یاد کې د جوړې شوې یوې غونډې پر مهال وکړې. نوموړي دا رنګه زیاته کړه چې د پولیسو زرګونه نور سرتیري په دې جنګ کې ژوبل شوي هم دي. دی وایي د ژوبلو وژلو شوو کسانو د کورنیو سره حکومت د پام وړ مالي مرستې هم کړې دي. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د دوی اصلي دنده د جرمونو مخنیوی کول دي خو دوی ته اوس د ترهګرۍ پر ضد جنګ هم ورپه غاړه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن په خبره شوې یو خبر پڼه کې ویل شوې چې د ګل په ورځ پاکستان د هندوستان 133 کب نیون کې خوشی کړی دی. دا کب نیون کې د واهګه د پولی لارې هندوستان ته لیږل شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هند او پاکستان وزیر اعظمانو په دې موضوع 13 میاشت د روسیې په وفا ښار کې خبرې کړې وې. بل پلو د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR په وینا نن سهار د سیالکوټ ورکینګ باونډري نږدې په سکیال سیکټر کې د هندوستان د پوځیانو په ډزو کې 15 کسان ژوبل شوي دي چې 3 پکې ماشومان او 2 میرمنې دي. یوې خپلواکې څارونکې ډلې پرون وویل په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د ترسره شو هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 459 کسان وژل شوي دي. د ایئر وارس یا د هوایي بریدونو په نوم د دغې ادارې لخوا په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې په دغو هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15,000 غړي هم وژل شوي دي. نوموړې اداره وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې په سیمو کې د معلوماتو سپیناوی ستونزمن دی، چرته چې یاده ډله خبریالان او فعالین برمته کوي او وژني. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر وایي دوی د نوموړې ډلې لخوا د خپور شوي راپور څېړنه کوي. روسیې له هغې وروسته د سویډن یو سفارتکار له خپلې خاورې وویست چې وار له مخې سویډن د مسکو یو سفارتکار له هېواده وویست. د سویډن د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي د روسیې سفارتکار فعالیتونه د ویانا د کنوینسون مطابق نه وو. نوموړي په دې اړه نور معلومات ورنه کړل او نه یې همدا وویل چې د دواړو خواوو سفارتکار کله ویستل شوي دي. سویډن په یوکراین کې د روسیې په مداخلت سختینی وکیل لري. په سملاسي ډول د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت نظر په دې مورد کې ترلاسه شوی نه دی. د ایران د مطبوعاتو د سارلو سرکاري ادارې یو تندرو رسنۍ له فعالیته ودرولې او 2 نور ورته رسنیو ته هم 13 میاشت د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په شوې تړون د تنقیدونو له کبله خبرداری ورکړی دی. د حکومت د رسنیو څارونکې ادارې د نهدې په نوم ونیزه چې د پارلمان د غړي حمید رسۍ لخوا خپرېږي معطله کړې ده. نوموړی چې پر حکومت د تنقید کوونکو څخه دی د ایراني خبري اژانسونو په وینا د خپلې ونیزې د معطل کېدو خبرې عدالت کې راپورته کړي. دا تر دې مهاله د مشال ډیو خبرونه اوس ته هوا حال او د کرنسی بیا د احمد الله نه
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 102.80 روپۍ اخستل کیږي او 103.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112.10 روپۍ او 112.40 روپۍ. یو پاوند 159.50 روپۍ او 159.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ. یو افغاني 1.68 روپۍ او 1.88 روپۍ. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ باندې پیښور او بنو په یو نیم ځای کې باران وریږي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 4.5 کم نه کم 6.5، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 کم نه کم 15.5 او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 کم نه کم 14.5 ډیګري سینټیګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به افغان ولسمشر وایي د پاکستان پوځمشر او وزیر اعظم سره د سولې د مذاکراتو د راتلونکي په اړه خبرې کړې دي. د حکومت په لاس په اسلام آباد کې د پښتنو د کچا آبادې د کورونو ورانولو پښتنې راپورته کړي دي.
اسلام آباد او دغه خو شابه ډیر ولاکو کې نور قومونه هم دي چې هغه الیګل دي. نو آیا حکومت صرف یو داسې علاقه باندې کرکډاون کول چلته پښتنو سره دل
سندرغاړي نغمې سره ځانګړي مرکه لرو؟ هغه هیله لري چې پښتانه به له جګړو څخه لاس واخلي.
خو یو ارمان مې اخیری هم دا ده چې دا زما خیریه بنسټ کامیاب شي او دومره نوم وګټم چې زه وشم کوي په ټوله دنیا کې یو داسې خیرخوا ښځه واوسم په لو خلکو سره نور کومک وکم.
او نیس پروګرام د ځوانانو غږ کې به د قلم مبارزې په نامه د سازمان مشر متی الله ویسا خبرې واره.
ترڅو چې بې سوادي ونه وژل شي، جهالت ووژل نه شي، ناپوهي له منځه ولاړه نه شي، افغانستان کې سوله پرمختګ زموږ د افغان قوم پرمختګ نه شي راتلای.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو د خبرونی لمړي ریپورت طرف ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د پاکستانی پوز له مشر وزیر اعظم سره د سیمه په حالاتو د طالبانو سره د سولې پړه تازه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ تر تایید وروسته د طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر اختلافات پیدا شوي دي. ولسمشر غنی د جرمني له یو روغتون یا هسپتال کې د خپې د بریالي عملیات وروسته پرون کابل میشته خبریالانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې دا هم وویل چې د سولې مذاکراتو بریالي کېدو لپاره به هلې سلې چارې ساتي. نور تفصیل د اسدالله لودین په دې رپورټ کې.
ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ له جرمني څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په کابل کې د رسنیو له مسؤلینو سره خبرې وکړې او ویل چې سوله باید هم له پاکستان او هم له طالبانو سره وشي.
د ټولنې اصلي هدف سوله د سوله دوا و بودلري چې تکرار مبینی. یو ایموک سوله د دوا دولتو منځ کې چې موږ پاکستان باید په لاخره د سولې په چوکاټ باندې ورسی. دوم اما تاکید شده که چه موک باید خپل سیاسی مشکل طالبانو سره حل کو د مذاکره په میز کې حل.
ولسمشر ونه ویل چې څه وخت به له طالبانو سره د سولې درول شوې خبرې بیا پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور سوله د دښمن تبلیغات بللي او د خپلې وسلوالې مبارزې پر دوام یې ټینګار کړی دی. ولسمشر د خپل روغتیا په اړه هم ډاډ ورکړ او ویل چې د پښې عملیات په بریالیتوب سره ترسره شوي او په نږدې ورځو کې به هیواد ته راستون شي. ولسمشر وایي چې په جرمني کې د درملنې پر مهال د پاکستان له صدر اعظم او لوی درستی سره هم د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې کړې دي. نوموړی وایي له پاکستان څخه غوښتي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي.
پاکستان به هیڅ یک دولت وجیبه دارد مقابل
یک دولتي کې امر دی. وای پاکستان د داسې دولت په وړاندې چې رسمي مناسبات ورسره لري وجیبه لري. زموږ ټینګار پر اتلونکو فرصت وو. دا مو ویل چې هڅه باید وشي څو د تاوتریخوالي کچه راکمه شي. د پاکستان صدر اعظم او لوی درستیز د دې خبرو هرکلی وکړ او ماته د همکارۍ ډاډ راکړ. خو دا کار ساده نه دی. ټاکل شوی و تیره جمعه له طالبانو سره دویم پړاو خبرې ترسره شي، خو د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره سم دا خبرې تر نامعلومې نیټې وځنډېدې.
د اسدالله لودین رپورټ مو اورېده. د پشکال بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا د پاکستان په نورو سیمو کې خلکو ته زیانونه رسولي دي. چارواکي وایي چې له دې وجې په لسګونه خلک وژل شوي او په زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د چارواکو په خبره سیلاب تر ټولو ډېر چترال سپلې دي. د دغه سیمې خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د سیندونو او خوړونو په غاړه کې دي د لدوی سره چې کوم خلک اوسیږي هغې سره د مرستې وکړي او بیا حکومت وایي چې خلک د رسیندونو او خوړونو په غاړه کې نور نه پاتې کیږي. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د پی ډی ایم ای چارواکي ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلعه کې 34 کسان مړه شوي دي، په کرک کې 9، په بردیر کې 8 او په پیښور کې 6 کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو او سیلابونو په صوبه کې اولس د ځاني زیانونو سره سره مالی زیانونو سره هم مخ کړی دی او تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې 425 کورونو ته په مکمله توګه او 1440 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسیدلی دی. په صوبه کې متاثرینو سره د مرستو په حق له د ارباب وقاص وینا ده.
ټول زموږ د پی ډی ایم ایس صاف او ډی سی او ای سی موږ ټول خپل هم ټول علاقو ویزټ کو، ریسکیو 1122 والا ټول په های الرټ باندې دي، ډبلیو ایس ایس پی والا په های الرټ باندې دي، ټول چې دا غوینو مخې سره کوئک ریسپانس واغی والا ورکړي. چترال کې کوم ریلیف اکټیویټیز دي هغه زموږ خبر روان دي.
د تر څنګه د ان ډی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په پنجاب صوبه او د پاکستان د انتظام لاندې د کشمیر کې 22 کسان مړ شوي دي، په بلوچستان صوبه کې 10 او په گلګت بلتستان کې 15 کسان مړ شوي دي. د نوموړي په وینا چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 2215 او یا کلو د 3000 زیات خلک متاثر کړي دي او د متاثرینو لپاره 613 امدادي کیمپونه جوړ کړي دي چې پکې 6500 زیات کسان میشت دي. بلخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض په ملک کې د پشکال د بارانونو لړۍ او او په مختلفو سندونو کې د اوبو ساتي په حق لا مشال ریډیو ته ویل چې بارانونه به راتلونکي دوه ورځې پورې دمه دمه سره جاری وي.
بارانونه همدا سپی کشمیر کې پنجاب علاقو کې به کیږي، خو کافی حد پورې د کم شدت والا بارانونه کیږي روان دي. ځکه خو مانسون سیزن چې دوه میاشتې نورم ده، خو دا موجوده سپیل کې دا یو ورځ دوه نه پس دا شو. سندونو کې د اوبو مقدار کافی حد پورې کم شوی دی.
د یادونه دا چې په ملک کې د پشکال د بارانونو دا دویمه لړۍ د تیری میاشتې د 14 نیټې نه شروع شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته د افغان طالبانو د قطر سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا ل خپل دندې استعفا ورکړې ده. ویلي دي چې نور به د مشر په توګه د دفتر استازیتوب نه کوي. د دوشنبه یا د ګل پورس نه وخته په خپل یو بیان کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور پر ټاکنه هم انتقاد کړی دی. ویلي دي چې نوی مشر باید له هوا د بهر نه وي ټاکل شوی. طیب آغا په طالبانو غږ کړی چې پولیسي وګړو د هغو هیوادونو پر کسانو دی بریدونه نه کوي چې د افغانستان په بیا رغونه کې مرسته کوي، او دا چې طالب مشران دي وسلوال طالبان د پردیو ګټو لپاره نه جنګوي. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
د دوشنبه یا ګل پر ماخام له قطره په خپور شوی بیان کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر پخوانی مشر سید طیب آغا ویلي تر دوو کلونو د ملا محمد عمر د مړینې خبر پټ ساتل تیروتنه وه. په خپل بیان کې طیب آغا ویلي د ملا عمر د مړینې تر خبر خپرېدو وروسته چې له هیواد بهر اوسیدونکو د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور وټاکه، نو دا یوه تاریخي اشتباه یا تیروتنه ده. بیان وایي هر کله چې له افغانستانه بهر د افغانستان چارو لپاره یو مشر ټاکل شوی، هیواد ته تاوان رسولی دی. طیب آغا وایي دوی له 2013 زیږیز کال راهیسې د ملا عمر هیڅ غږیز پیغام نه دی ترلاسه کړی، او دوی هڅه کوله چې د ملا عمر پیغام خپور شي ځکه چې طالبان په تشویش کې ول. همدا لامل دی چې طیب آغا د قطر سیاسي دفتر له مشرۍ استعفا ورکړې، او وایي نور به د سیاسي دفتر یا کمیسیون د مشر یا استازي په توګه له هیڅ داخلي یا خارجي لوري سره نه ګوري. آغا په خپل بیان کې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ولسي وګړو د سر مال ساتنه دی وکړي، او پر هغو هیوادونو او ډلو د حملې نه کوي چې د افغانانو د غریب هیواد په بیا رغونه کې مرسته کوي. نوموړي همداراز پر طالب مشرانو ټینګار کړی چې طالب وسلوال دي د پردیو د ګټو لپاره نه کاروي. طیب آغا په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ پر مهال د ملا عمر سیکرټر وو. دی په 2009 زیږیز کال کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شو. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه وایي طیب آغا د طالبانو د واکمنۍ او ملا عمر په ژوند کې هم له اختر منصور سره ښه اړیکې نه لرل. طیب آغا په خپل بیان کې پر طالبانو د یووالي ټینګار کړی، او زیاتوي چې د طالبانو د تحریک د یو غړي په توګه به خپل کار ته دوام ورکوي. دا بدلون پر داسې وخت مخته راغلی چې د ملا عمر د مړینې خبرونو تر راتګ وروسته ملا اختر منصور د طالبانو نوی مشر شو. د منصور تر مشرۍ وروسته د طالبانو یو بل مشر ملا حسن رحماني په یوه ځانګړې مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل د منصور پر ځای باید د ملا عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو نوی مشر ټاکل شوی وای. رحماني وویل د کوټې شورا ګڼ غړي د ملا اختر منصور له مشرۍ سره اختلاف لري. د زیاته کړه چې د خپل ژوند په وروستیو ورځو شپو کې ملا عمر یوازې ساتل شوی و، او هیڅ کس ته ورسره د لیدو اجازه نه وه. افغان حکومت او طالبان وایي ملا عمر د 2013 زیږیز کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی و. ټاکل شوی و چې د جولای پر 1 افغان حکومت او طالبان د پاکستان په مری ښار کې د سولې خبرو دویم پړاو ترسره کړي، خو د ملا عمر مړینې خبر تر خپرېدو وروسته د تېرې پنجشنبه یا زیارت پر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل د طالبانو په غوښتنه یې دا خبرې ځنډولې دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت تر دې بیان وروسته د خبرو پر ځنډېدو د خفګان څرګندونه وکړه، او هیله یې وښوده چې د سولې خبرې به ژر ترسره شي.
دا پامیر ساحل. پرون په پېښور کې د مدني ټولنو غړو د یوې غونډې په کولو سره د ترهګرۍ په روانه جګړه کې د پولیسو قرباني استایلې. چارواکي وایي په تیرو 10 کالونو کې د ترهګرۍ په خیبر پښتونخوا کې د 1400 په شاوخوا کې پولیس وژلي، او په لسګونو نور یې محاصره کړي دي. نور تفصیل لته شبیر احمد چاند کوي.
هر تاڼه هر چوکې زما په وینو سره ده. زه یو شهید یم، بې نومه بې نشانه شهید. تاسو زما د سر قیمت مقرر کړی دی، خو
دا پیښور د خبریالانو له اړخه دغه دستوره کې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې تر اوسه د وژل شوي پولیس اهلکارانو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړې شوې. په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو چارواکي ایس ایس پی فدا مشال ریډو ته وویل
2006 کې بعد سے اب تک شهید ہوئے ہیں. اس میں
خیبر پښتونخوا کې د کال 1900 یو اویم نه تر 2006 پورې زمونږ ټول 215 اهلکاران شهید شوي. ولې دا ترهګرې جنگ رستو د 2008 نه تر اوسه خوشه 1500 پورې پولیس اهلکاران زمونږ شهید شوي دي چې پکې کانسټیبل نواخله تر آی جی پورې کسان شامل دي. د شهید کېدو وروستو هر یو تن ته 1.5 لک روپۍ نغدې، 10 لک د کور لپاره او یو ماشوم ته نوکری هم ورکوو. چې دا ژوند برابر خو نه دی، خو بیا هم هڅه کوو چې د دغې کورنو تکلیفونه کم نه کم کړو. نوموړي زیاته کړه چې په بنیادي توګه پولیس د جرمونو د مخنیوي لپاره تربیه شوی او دا د دوی کار هم دی.
بیسیکلی پولیس کا کام تو کرائم فائټینګ ہے.
په بنیادي توګه د پولیس کار د جرمونو مخنیوي دی او زموږ کوم تیاریانه یا تربیت هم دی، هغه هم د دغه کار لپاره دی. خو له دبه د مرغه 1315 کالونه د دې ملک کوم حالات دي او په خصوصي توګه د پښتني سیمې زمونږ په هغه ډول تیاریانه نوي، ولی اوس 1315 کالو راسي مونږ په تربیت او وسله ځان مکمل کړی دی او ځانم د جنگ لپاره چمتو کړ دی. او اوس زه تاسو ته ویلی شم چې پولیس هر قسمه حالاتو مخامخ کېدو ته چمتو دی،
کسی بھی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے.
دغه دستور کې برخه خستون کې د خیبر پختونخوا زنانه پولیس اهلکار رافیع وایي چې د پختونخوا پولیس کله هم د څه قسمه قربانونه پشا شوی نه ری، او د پختونخوا د نارینه پولیس سره سره د دې ځای زنانه پولیس اهلکاران هم تر هغه غره ختمولو لپاره په مکمله توګه تیار دي.
ارمان باندې ناست یو، پورا دنیا دا وختو چې کې پی کې کې اسپیشلی پشاور ایریا کې سو نمو کا ریڈ زون کې خپل ډیوټیا نه کړې دي. امیل پولیس دی، فیمیل پولیس دی، هغه ټول چې دی نو خپل فرض ادا کړې دي. او چرې مو هغه خپل فرض نه تفصیلي نه دي. چرته ور باندې بارود راغلي دي، هغه بارود تم غاړه ور کړې دي، هغه باندې بولې راغلي نه، هغه ورته شان دي.
د پامول د چدغه دستور کې برخه خستون کې پولیس اهلکارانو او د وژل شوی اهلکارانو کورنو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په ژوند هم پولیس اهلکارانو ته زیات مراد ورکړي او د مرګ نه پسته هم د دوی د کورنو پاملرنه وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال لیډیو تاثار په پاکستان کې د بشری حقوقو ادارو کارکونکو د اسلام آباد کچا آبادی پرسید د عملیاتو غندنه کړې وای چې ولسته د استوګنې حق ورکول د ریاست کار وي، خو د پاکستان حکومت او ریاست په دې کې پاتې راغلی دی. د بشری حقوقو فعالان زیاتوي چې باید حکومت د کچا آبادی اوسیدونکو ته د شوي زیان معاوضه ورکړي او د هغوی د اوسیدو لپاره د مناسب انتظام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د اسلام آباد د کچا آبادی پرسید له دې وجې عملیات پیل کړي چې په دغه سیمه کې خلک په غیر قانوني توګه اوسېدل. نور تفصیل درته ځاني ساجمل وړاندې کوم. په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو وایي که څه هم د دغه هیواد حکومت د اسلام آباد کچا آبادی اوسیدونکو ته د سیمې خالی کولو خبرداری ورکړې وو، خو بې د استوګنې د بندوبست کولو د ولسي وګړو بې کوره کول د بشري حقوقو خلاف ورزي ده. د اسلام آباد کچا آبادی د عملیاتو پر ضد د بشري حقوقو د ادارو لخوا لا تر دې دمه په لویه کچه احتجاج مخې ته نه دی راغلی، خو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځینو ادارو غړو وویل چې ولسي وګړو ته د استوګنې حق ورکول د ریاست بنیادي ذمہواري ده او دوی د عملیاتو غندنه کوي. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشره زهره یوسف په دې اړه وایي
څوک چې د دغه سیمې څخه لري کوي هغوی ته ډیر په کم وخت کې د وتلو نوټیس ورکول سوی وو، او بل چې د استوګنې کوم بنیادی حق دی ریاست هغه خپل وګړو ته په ورکولو کې پاتې راغلی دی. څوک په خوشحالي په کچه کورونو کې نه اوسي خو مجبوري وي. که د دومره وخت نه دغه خلک برداشت کول نو په سم دستي توګه د دومره لوی کاروایی ضرورت اوس ولې پیښ سو؟
د خصو د حقونو لپاره کارکونکې ادارې عورت فاونډیشن غړي عاصم ملک وایي چې په اسلام آباد کې ډېرې آبادیانې غیر قانوني دي، خو حکومت یې بیا هم پر ضد عملیات نه کوي.
دا دوه سکتور چې کوم دي دغه کې دوی هغوی ته الټرنیټ پلیسز هم ورکړي دي، پیسې هم ورله ورکړي دي. او دغه دوه سکتور آبادی چې کوم دي دا د اسلام آباد چې د کوم بکی سکتور دي دغه نه زیات دي، ځکه چېرته چې خو نه پارکونه شته، تنګې تنګې کوسي دي، وړ وړ کورونه خلکو جوړ کړي دي. نو دغه دوه سکتور آبادی د اسلام آباد چې کوم د جی فور جی فایو نه کوم آبادی شروع شي دغه نه زیات دي، نو هغه خلاف دوی اپریشن نه کوي. خو کم خلک وسن لري، کم خلک چې کوم دي یو غږ لري، دا هغوی خلاف دوی ته کار چې کوم هغه نو دې کې درې سیډي هم انوال دي، ګورنمنت پل فنکشنالیزم انوال دي، دې کې د داسې کسان انوال دي چې دوه خلکو نه به پیسې اغېسته بکې دا بتا به اغېسته.
بل خو د اسلام آباد سی ډي ای چارواکو مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په کچا آبادې سیمه کې خلکو په ځمکو ناجایزه قبضه کړي وو، دوی د عدالت د هدایت وروسته د کورونو د ړنګولو عملیات پیل کړي دي. خو بیا د کچا آبادې اوسیدونکو وایي چې دوی د خپل کورونو په سر پیسې ورکړي دي. د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې
سپار کې او چارواکي خالد محمود وایي که څه هم د اسلام آباد په کچا آبادې کې زیاتره خلک په غیر قانوني توګه اوسېدل، خو حکومت ته پکار وه چې لومړی د دغه خلکو د اوسېدو انتظام کړی وي، پر ځای له دې چې دغې کورونه یې په بولډوزرونو وران کړل.
کم ځای کې ظلم او زیاتې کېږي، نو هغه هغې مخنیوي ته پر اول نه انتظامات داسې پکار دي چې هغه وایي که نه چې سیخ هم ونه سوځي او کباب هم ونه سوځي. دوی ته حکومت ته پکار وو چې انتظامات الټرنیټ دی لکړې وې، نو بیا هغې نه بعد اکشنز اغوستې وې.
په قبایلي سیمو کې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي قمر نسیم وایي چې باید حکومت اوس متاثره شوو خلکو ته معاوضه ورکړي او دای خپلو سیمو ته د بیرته تللو لپاره دې سهولتونه ورکړي.
سیول سوسایټی کې عام خلکو کې دا تاثر دی چې که دې خلکو ته وسله والو او دلته کې بدماشانو یا دلته کې چې کوم دینو ملیټنټ وو یا عام خلکو، نو بیا به حکومت دوی سره د ټیبل باندې یا فیس باندې خبرې کولې. نو دا یو غلط تاثر دی چې کوم لاړو چې څوک بې وسه وي، څوک غیر مسلح وي، نو هغه باندې به حکومت چې کوم دینو داسې وحشیانه تشدد چې کوم دی کوي. بیا یو بل تاثر چې کوم په خیبر پختونخوا په خلکو کې او کوم خبرې کېږي، اسلام آباد او داغې خواوشا په ډېر ولاکو کې نور قومونه هم او نور اکوپینسیز هم دي چې هغه الیګل دي. نو آیا حکومت صرف یو داسې علاقه باندې کرکډاون کول چلته پښتانه اوسېدل هغې نه په خلکو کې احساس محرومي پیدا شوې ده؟
د اسلام آباد په کچا آبادې کې په زیات شمېر کې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو په لږه شمېره کې د افغانستان نه راغلي خلک میشتو. مشال لیډیو تاسو اورې د پښتو مشهوره سندرغاړي نغمه وای کله چې د نړۍ پر مختللي هوادونه ویني نو د خپل وطن شاته پاتې روسي ډیر زوروي. نغمې پرون د مشال لیډیو د پراګ په سټوډیو کې لما سره د ما انیس اجمل سره د مرکه پر مهال وویل چې هغه غواړي چې ل خپل اولس سره د خپل خیریه ادارې د نغمه فاونډیشن للارې مرستې وکړي. د نغمې نه مې په سر کې پوښتلی چې خپله د نغمې نوم پښتنو لسته څه ګټه رسولې ده. نغه وای
کوشش خدا کوو کنه چې همیشه خپل خلکو د پاره په ګټه باندې واقع شو. همدا چې سندری وایم، خپل پښتو ثقافت خپل ژبې ته سندری وایم، نو زه فکر کوم چې دغه د پښتو را ژوندی کول دي، د پښتو ثقافت دنیا ته پیژندل دي، چې مونږ هم پوه شو چې په پښتنو کې هم مونږ ښه ښه هنرمندان لرو. نو زه فکر کوم چې دغه اندازې پورې ما یو څه ګټه رسولې ده.
نغمه جانې، د کډوالې ژوند دمم تیر کړی دی، مختلفو ځایونو ته تللی، هلته دې هم ژوند تیر کړی دی، د ارث د حالاتو در باندې څه اغېز کړی دی ستا په شخصیت، ستا په هنر؟
ډیر زیات اغیزه کړې ده، ځکه چې مونږ لاړو دنیا ته. زه امریکا کې ژوند کوم، ما ټوله دنیا مې وکتله، هم لیدله دنیا څومره مخ په وړاندې تللی ده. او زمونږ بدبخته پښتانه چې ټول وخت په ټوپک سره کار ده، چې کله مونږ دا ملکو ته راشو وګورو کنه چې خلک څومره خپل د ټولنې دپاره، خپل خلکو دپاره څومره خدمت کړی ده، نو زه ډیره زیاته مایوسه شمه چې خدایه کشکې پښتنو کې هم دا شعور پیدا شي کنه چې نور د تربګنۍ نه، د جنگ نه، د جګړې نه لاس په سر شي.
نغمه جانې ماشاءالله دومره ښایسته یې، خلک دې دومره ډیر خوښي. کابل کې چې لګیاي شاپینګ کې، په پېښور کې لګیاي ځان له جامې اخلي یا سم د ضرورت اخلي، په بازار کې څنګه ګرځي، سم مسلې درته مخې ته راځي؟
زه ډېر نه ځم شاپینګ دپاره بازار ته نه ځم ډېر، زه خپله دغه لرم خیاط لرم چې زما ته کالي دغه کوي جوړوي، هغه ما ته کور ته راشي. نه یګانه شی چې دا میکاپ او دا شیان دپاره هم چې کله زما خو داسې بس بیا مخ پټوم. نه
نو د موسیقۍ د په شخصي ژوند اثر نه دی کړی، اغیزې پې نه دی کړی؟ یعنی تاسو وایئ چې لکه دار څه تاسو بل څوک راوړي؟
دا خو او کنه دا تاثیرات خو شته کنه. تقریبا 15 کاله مخکې، 20 کاله مخکې یو ځل زه دوبۍ ته لاړم، ما جامې اخیستلې دیره دوبۍ کې، د پښتنو دکان ته لاړم جامې واخلم، چې یو نفر وای نغمه ده، بل ول نغمه ده، نه دغه ټول دوکانونه راغله، دا یو دوکان کې ودرېدل. نه داسې حالو تقریبا 100 نفر، 200 نفر درالم ته جمع شول چې دا نغمه زه دوکان کې داسې پاتې هم اوس وتلی نشم. پولیس پولیس رالی ډیر ژر رالی نه پولیس رالی چې دلته څه خبره ده دا خلک ولې ټول شوي دي بیا ول چې دا زمونږ هنرمند ده بیا خلک تو ویل ول تاسو هنرمند داسې پزه دغه کوي تشویقوي دا خو مو تنګ کړل بیا زر رالم ټیک موټر کې کینا سلام رالم نو څو ځای کې داسې شوی ده
خا نغمه جانې تاسو یو خیریه ټولنه هم جوړه کړې ده د دې مقصد او تر اوسه مو کوم کارونه کړی دي او بلکې خلک غواړي چې دغه ته مطلب پانګې ورکي یا پیسې ورکي نو څه طریقه ده دغه
او بلې و تر اوسه خو د دې مخه ده چې زه غواړم خپل غریب خلکو سره خصوصا خوځو سره کنه چې کونډي ایتمان لري هغه سره زه د کومکونه وکم او د خوځو سره د دوا او زمونږ خزې دي چې اکثره ماشومې پیدا کیږي دوی مړ کیږي کنه دوا نه ای ډاکټر نه ای پلی ری لري زایو کې غواړم داسې کلینیکونه مونږ ولرو خو کما سره څوک کومک وکړي تر اوسه زما د خیریه کارونه ټول نه دي خلاص شوي دا ما خپل د فیسبوک په پاڼه کې ځکه ایخې ده چې خلک وګوري چې ما دا یو کار شروع کړی ده
نغمه شهرت خایست پیسې نوم در لخده در کړی دی آیا نور بم سرمان پاتې وي
خو زما ټول ارمانونه خدای پوره کړی دي خو یو ارمان می اخیری هم داده چې دا زما خیریه بنسټ دا په خو ودرېږي کامیاب شي او زه په دې کې ډیر غټ نوم دومره نوم وګټم چې زه وشم کوي په ټوله دنیا کې یو د خیرخوا خزو وسم چې زه په دې طریق نه خپل خلکو سره نور کومک وکم او هم د سمرو روز ما دغه نوم چې زه څو ژوندې هم د زما بنیاد پاتې شي
تاسو د سندرغاړي نغمې مرکه اوریدل او اوس په خبرې کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده د نجیب عامر نه بلن خبرونه وورو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره یې پر وروستیو سیاسي بدلونونو خبرې کړې دي نوموړي له جرمني نه په کابل کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانستل شوې د په وسلوالو ډلو غږ وکړ چې مخالفت له سیاسي لارې حل کړي د پاکستان حکومت د بشري حقوقو د نړیوالو ډلو لخوا د پیرونو باوجود د شفقت حسین په نوم ځوان ته نن د اعدام سزا ورکړه نوموړی په 2004 کال کې د یو ماشوم پر وژل کېدو محکوم پیژندل شو د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې قومي اداروای په ملک کې راغلو وروستیو سیلابونو 143 کسان مړه کړي چې واویا پکې په خیبر پختونخوا کې مړه شوي دي د پېښور د پولیسو یو مشر اس اس پی فداوی د 2006 نه نیولې تر اوسه په خیبر پختونخوا کې 1400 د پولیسو سرتیري ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې وژل شوي دي د ایرو وارس په نوم یو خپلواک سارون کې ډله وای په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد امریکا په مشرۍ کې تر سره شو هوایي بریدونو په ترڅ کې د داعش د 15,000 غړو سربیره 4,950 ولسی کسان هم وژل شوي دي روسیې له هغې وروسته د سویډن یو سفارتکار له خپلې خاورې وویست چې وار له مخې سویډن د مسکو یو سفارتکار له هېواده وویست د سویډن د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي د روسیې سفارتکار فعالیتونه د ویانا د کنوینسیون مطابق نه وو
لند خبرینم د نجیب عامر نوارې د لوس وخت شوې دي د 19 خبرونې د ځوانانو غږ په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د کلم مبارزې په نامه د سازمان مشر متی الله واسع سره خبرې شوې دي د خبرونې قربا اسرار العالم ممند او د خبرونه نن تاسو په تکراری بڼه اوره
د ځوانانو لاسته راوړلې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دا یو اتم
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو
دا ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار لمو منصره نیخ بنیخه
اردن کو د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني هله لارم چې روغ جوړ وستي اردن کو په افغانستان کې د کلم مبارزه په نامه د سازمان مشر متی الله وساو د ملګرو تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کتاب درټولولو کمپاین پیل کړي د کلم مبارزه په نامه د سازمان مشر متی الله وسا سره به موږ نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر د غیات کمپاین او د په نورو لاسته راوړنو راتلونکو پلانونو خبرې کوو هغوی دا محل موږ سره د ټلیفون په کرخه دي. له ده سره به د کتاب د راټولولو په کمپاین او همداراز د نورو لاسته راوړنې له مثال په توګه د بندو ښوونځیو پرانستل دغه کمپاین هم دوی په افغانستان کې ترسره کړی وو. نو له دوی سره به د دوی په ټولو لاسته راوړنو خبرې کوو. متی الله د مشال ډیو ځوانانو غږ خپرونې ته ډېر ډېر ستړی مشي. افغانستان کې تر ډیره حدا د وسایلو نشټواله دي. نو په داسې حالاتو کې تاسو چې کوم د کتاب درټولولو کمپاین پیل کړی دي پر دې لازم غوړوونکو ته وای
مومن صاحب زهر زل د هرې رسمي د لارې مداوي لږي په ټولنیزو رسمي کې چې د افغانستان د 15 کلنې جګړې اغستر لامل همدا بي سي وادي ده. تر څو چې بي سي وادي ونه وژل شي چې هلف ووژل نه شي نه په هیله منځ ولاړ نه شي په افغانستان کې سوله پرمختګ زموږ د افغان قوم پرمختګ نه شي راتلای. تر هغه پورې چې یو قوم یو سیمه یو ولایت یو وطن سوادار نه شي په هغه برخه کې ټیکنالوژي تعلیم وده ونه کړي تر هغه پورې هغه سیمه هیڅ پرمختګ نه شي کولای. په افغانستان کې د 15 کلنې جګړې پر هر څه تاثیرات کړي دي چې په زرګونو کسان له ښوونځیو له زده کړو بې برخې پاتې شول. ښوونځي وسوځل شو پوهنتونونه وسوځل شو کتابتونونه ولاړل د خلکو ټوله علاقه یوازې وجام ته شو د سولې د دېشانو څخه دوی لرې شول. ټول خلک نن زموږ نوی ماشوم راځي که زاړه کسان دي هغه ټول د جنګ خواته تمایل کوي د جنګ خواته روان دي. نو اوس موږ چې د کتاب کمپاین را پیل کړی دي که څه شرایط وسایل نامنی ډېر مشکلات ولرو خو موږ د ټولنې لخوا څخه دا هر څه پر ځان منو چې د افغانستان د پرمختګ لاره یوازې تعلیم دی. راځي د کتاب راټولولو د لارې د قلم راټولولو د لارې ماشوم ته نوي نسل ته قلم کتاب ورکو هغوی د ښوونځي خاوندان کړو. موږ او تیر نسل خو د سواد څخه بې برخې پاتې شو جنګ و نور مختلف لاملونه وو مګر راځي دا روان نسل که د کرښې یو خوا وي که د کرښې بل خوا وي د افغان لوی قوم پروت وي راځي هغه په قلم سره سیال کړو کتاب ورته ورسوو ښوونځي ورته پیدا
ویساستاسو دغه پروګرام څه دی په څه ډول باندې د قلم شروع کړی دی او د دې لږ وضاحت وکړئ چې د کتاب د راټولولو کمپاین نه ستاسو مخه څه ده؟
مومن ساموس خو له ډېرو کلونو څخه اصلا کار پر دې کوو چې بند ښوونځي دي خلاص وي ماشومانو سره دقاسي مرسته کوو برسونه ورته پیدا کړو د ناامنو سیمو څخه امنیتي سیمو ته ماشومان راولو. خو اوس مو دا کمپاین په دې ډول راشروع کړی چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کتابونه راټولوو. په هر ولایت کې مورته کمیټې ټاکلي دي چې هغه کمیټې ته به خلک کتابونه سپاري. لومړی په ټولنیزو رسنیو کې ورته اعلان کړی و چې هر څوک باید د میاشت څخه یو کتاب زموږ د کمپاین سره کومک وکړي. دا کتابونه به په ټولو ولایتونو کې راټولوو. وروسته به له دې کتابتونونو څخه په ناامنو سیمو کې هغه سیمې چې له ښار څخه لرې فاصله لري هغوی کې د خلکو د استفادې لپاره موږ کتابتونونه جوړوو. مخکې موږ هم په هلمند کندهار ولایتونو په ولسوالیو کې کتابتونونه جوړ کړي دي چې خلک راځي له هغوی څخه استفاده کوي. دا کمپاین مې اوس لږ څو ورځې کېږي چې مخکې کوم کتابتونونه جوړ کړي وو خو داسې پراخ کمپاین مې نه و کړی. اگر دغه هفته یو هفته کېږي چې دا کمپاین مې په عام ډول شروع کړي په ټولو ولایتونو کې تر اوسه پورې ډېر هیله من یو ډېرو خلکو وعدې کړي دي او کمپاین ته هره ورځ کتابونه سپاري. د کتابونو د سپارلو وروسته به موږ ته معلوم شي چې څومره تعداد کتابونه سپارل کېږي څومره کتابتونونه موږ جوړولی شو. خو تر اوسه پورې چې زه کوم د خلکو ګډون په کتابتون کې ما ته هیله راکوي امید راکوي چې دا کمپاین به تر اوسه په افغانستان کې څه ویم نه وي او دا به ډېرې پرمختللی کمپاین وي زرګونو کسانو ته به کتابتونونه ورسېږي.
متی الله ما په فیسبوک باندې ستاسو تصویران وکتل په هغه کې د افغانستان د پارلمان چې کوم غړي دي هغوی هم په دغه کمپاین کې تاسو سره مرسته کوي. نو که زمونږ اردن کو ته لګوي چې دغه رنګ څومره کمو کمو د شوبو د کومو کومو سانګو خلک له تاسو لګې دی په دې کې مرسته کوي؟
مومن صاحب موږ ټولنه غیر سیاسي ده، یعنی موږ په سیاست کې شکیل نه یو، خو کومک موږ د هر سیاسي ګوند د هر سیاسي هیز د هر سیاسي ډلې څخه غواړو. موږ اعلان کړی دی هر څوک چې موږ سره د کتاب کتاب راټولولو کمپاین کې برخه اخلي، ګډون کوي، مرسته کوي، کولای شي موږ نماینده ته کتاب وسپاري. تر اوسه پورې یو شمېر د پارلمان وکیلانو، تجارانو، ټولونو، ځوانانو کتابونه سپارلي دي، او نور هم وعده کړی دی چې د افغانستان ټول لومړی دولتي چارواکي تر وزیر، معین، والی او نور کسان هم په دې کې ګډون کوي، ځکه موږ وایو چې دولتي چارواکي پر نورو خلکو تاثیر لري. که کله د پارلمان یو وکیل یا د یو ولایت یو والی کتاب سپاري، نو نور خلک هم دې کې تشویقیږي چې هر څوک کتاب وسپاري. موږ د کتاب څخه آماده پدای چې نور موږ جنگ نه واړو، زموږ ولس، زموږ خلک یوازې یوازې یو کتاب نور غواړي، د کتاب سره مینه لري، او داسې د پارلمان وکیلان یا تیر مشران کتاب خلکو ته ورکوي. تر کتاب لویه تحفه نشته. موږ غواړو چې په دغه ډول باندې په افغانستان کې د مطالعې د رواجولو کمپاین وغځوو، خلک د مطالعې سره روشکو، په کومو سیمو کې خلک کتاب ته ضرورت لري دوی کتاب سره اشنا کړو، خلکو ته وښیو چې نور افغان قوم جنگ نه غواړي، دوی کتاب غواړي. دا تپل سوی نه و چې د افغان پر قوم باندې دوی ښوونځی نه غواړي، نورې ادارې وشتي ته ښوونځی ورانې کړی وې، یو ښوونځی په دې نوم سوځولې. نو تر اوسه پورې ډېر دولتي چارواکو هم په دې کمپاین کې ګډون کړی، موږ ټولو ته خبر ورکړی دی. تر اوسه پورې لا په ټول سیمو کې نه دی شروع شوی، خو تقریبا په شلو ولایتونو کې د افغانستان کمپاین شروع دی. نور ولایتونو، نور ولسوالیو ته هم غځو. په هر ولایت کې خپل نماینده لرو، خو ځینو ولایتونو کې لا تر اوسه پورې کار سب پیل شوی نه دی. نو ډېر کار غواړي. ملګري مو ته ټاکلي دي، پلان مو ته جوړ کړی دی، سل په سل په دې اطمینانی چې دغه لارې به موږ زرګونه کتابونه راټول کړو. تر اوسه پورې په دغه یوه هفته کې ډېر شمېر کتابونه راټول شوي دي. هغه امید یې، هغه هیله چې موږ وه، تر هغه موږ ورلوړ شوي یو کم ټارګټ چې موږ ورته ټاکلی وو چې مثلا موږ به دومره کتابونه راټول کړو، تر هغه اوس تر اوسه زیات کتابونه راټول شوي دي. که دا کمپاین هره میاشت همداسې روان وي، هر څوک یو یو کتاب ورکوي، زه باور لرم په ټول افغانستان کې به یو سیمه هم له کتاب څخه محروم پاتې نه شي. موږ په هر کلی کې، په هر ولسوالۍ کې یو کتابتون له خلکو د استفادې لپاره ولرو.
اوردونکو، تاسو د متی الله ویسا خبرې اورئ چې د قلم د مبارزې چې کوم سازمان دی د هغې مشر دی، او دوی په افغانستان کې د کتاب د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. دوی غواړي چې د هیواد په مختلفو برخو کې او په خاص توګه هغه سیمو کې چرته چې ناامنی ده هلته کې کتابتون جوړ کړي. نو متی الله ویسا دا راته وایي چې دغه کتابتون ته به خلک څنګه رسائی کوي، او دا هم راته وایي چې د کېدای شي ستاسو دغه خبرې خلک اوري، په افغانستان کې یو شمېر خلک ستاسو دغه خبرې اوري، نو هغوی ته څه وایي چې کم کتابونه هغوی تاسو درکوي، نو د هغې معیار به څه وي؟ مطلب د کم معیار کتابونه هغوی تاسو درکولی شي؟
مومن صاحب، په ټولنیزو رسنیو کې، په رسنیو کې ما تر ډېره پورې روښانه کړې وه، خو تر اوسه پورې مطبوعاتي رسنیو ته نه یم راغلی، راډیوګانو لایف خپرونو ته نه یم راغلی. ما غوښتل چې ټول ولس ته دا روښانه کړم چې موږ څه ډول کتاب واړو، څرنګه کتابتون جوړوو، زموږ کمپاین هدف څه دی. کتاب موږ کتاب معیار نه وتلرو، هر څوک کولی شي هر ډول کتاب، اجتماعي، سیاسي، شعري برخه، طبي برخه، د طب برخه، د زراعت برخه، هر ډول کتاب چې دوی سره په کور کې اضافه پروت وي، هر میاشت یې یو کتاب
وسپاري. تاسو به خبرې کوو، ډېره زیاته بخښنه غواړم، یو اوریدونکي دوی سره خبرې کوو. ستړي مشي، څوک خبرې کوي؟ د کوم ځای نه څه ویل غواړي؟
وعلیکم السلام، اسرا الام صاحب، والیب شاه، ما صالح شاه ستار احمد وزبی الینا.
الیف شاه صاحب، ستړي مشي، څه بویل غواړي؟
اسرا الام صاحب، لکا زاوریدون کی تا زمون مشر تاول سلامونه کوم ملما تا، او پس ته سلام ایو دوا ته پسونه لارم تنه.
سمدا مننه ستاسن.
او تپوس می داد چې دا کتاب دوی هر ځای تر سوي، چې چرته امن وی او کنه وی، کلو ته بیره سوي کنه، دا به یو غټ خار کې دوی دا کتابونو کې تبلیغ جوړوي. او دویم دا د کرخ دواړه غواړو د ځوانانو کې چې کوم نه پرته آیا دا به تعلیم په غسر وځي او کنه دا په جنگ باندې وځي دا نه پرته.
ډیر مننه استاسن. وېسا صاحب، څه جواب ورکول غواړي؟
د دې ورور د پښتنې په جواب کې مول ته افغانستان هرې سیمې ته مخکې هم ثابته کړې ده هرې سیمې ته تلای سو مهم مشکل نه لرو موږ دولتي کسان نه یو موږ غیر سیاسي کسان یو کولای شو د افغانستان هره ناامنه سیمه چې ډېر کار موږ هم پر دې کوو چې هره سیمې چې ناامنه دي د ښار څخه لرې دي هغه تر کوشش لاندې راولو هغو خلکو ته کتاب ورسو په ښارونو کې په هغه سیمه کې امنیت یې هلته خو موږ کتابتون لرو هلته موږ پوهنتون لرو هلته موږ ښوونځی لرو زموږ هدف همدا دی چې دغه کتاب راټولول په دې امنیتي سیمو کې وکړو او کتابونه یې هغه سیمو ته ورکړو کوم چې امنیت نه لري د ښار څخه ډېرې لرې دي هلته خلک کتابونو ته ضرورت لري.
او د دوی دویمه پوښتنه دا وه چې د کرښې دواړو غاړو ته د ځوانانو ترمنځ چې کوم نفرت دی د دوی په خبره هغه د تعلیم د لارې ختمېدای شي که څنګه؟
مومن صاحب یو ځینې لار چې موږ لرو د کرښې یو خوا د کرښې بل خوا چې د افغان قوم پروت دی دا نه جلا کېدونکی قوم دی دا یو قوم دی. د دې لار دا ده چې د کتابتونونو د لارې موږ ډېر څه کولی شو مثلا د کرښې د یو خوا د لیکوالانو کتابونه دې سیمې ته راوړلی شو د بلې خوا هغه سیمې ته راوړلی شو. اوس په ټولنیزو رسنیو کې تقریبا موږ سره د جنوبي پښتونخوا د خیبر پښتونخوا د کرښې دا خوا ډېر سیمو لیکوالان مشهور کسان را سره دي هغوی سره هم موږ خبرې کړي دي چې په دې کمپاین کې به دوی هم ګډون کوي که د کرښې یو خوا ځوانان دي که د کرښې بلې خوا ځوانان دي یوازې موږ ترمنځ کوم نفرت لرې کېږي هغه د تعلیم د لحاظه که موږ مطالعه کوو د کتاب یو بل ته کتاب ورکوو یو بل ته قلم ورکوو نو زه په دې باوري یم چې زموږ ترمنځ کوم نفرت وکړکه اول خو ستنه بیا کوم لږ کسان یو شمېر کسان کرکه او نفرت کوي هغوی به هم انشاءالله د دې لارې څخه لرې کېږي.
په لنډو ټکو کې ستاسو نه چې زما کوم وختنی پوښتنه وکړه د هغې ځواب راکول غواړي بیا غواړم چې ستاسو دغه کوم بل کمپاین د بندو ښوونځیو پرانستل په هغې باندې خبرې وکړو ستاسو نور لاسته راوړنو باندې خبرې وکړو نو که د هغې ځواب راته راکړي لومړۍ پوښتنه چې ستاسو زما واده د ملګري د خبرو نه مخکې
کتابتون د کتاب راټولولو لپاره هم تشریح کړل چې په هر ولایت کې موږ کسان لرو هر څوک کولی شي ګډون وکړي د هر قوم د هرې ژبې د هر څوک چې کتاب ورته وسپاري بیا تر موږ پورې رسیږي بیا به په هر ولایت کې په هغه ولایت مربوط کې په ناامنه سیمه کې موږ کتابتون جوړو کتابتون لپاره موږ ځای لرو د خلکو پر کتابتونونه موږ رسولی شو نور هر څه موږ مخکې هم کړي دي بیا یې هم کولی شو د کتاب لپاره خو مې دومره وویل چې هر څوک کولی شي هر ډول کتاب چې وي په ټولنه کې موږ هر ډول کتاب ته ضرورت لرو هغه ډول کتاب
بالکل سمه ده. یو بل اوریدونکی دی دوی سره هم خبرې کوو ستړي مشي څوک خبرې کوي د کوم ځای؟
انعام الله خبرې کوم لکه مروت نه.
انعام الله صاحب ډېر ستړي مشي د مشال ځوانانو غوښ خبرونه ته څه بغل غواړي؟
الله مو ډیر خوشاله را دا یو ډیر قیمتي خبره دا ګران میلما درانه میلما وکړل چې موږ به دا ټول مسرې چې دي دا ټول مشکلات په موږ والی علم او تعلیم حل کړي چې موږ پښتنو چې علم راځي او تعلیم راځي د لخلې نه زه جار دا ډیر قیمتي خبره ده خو زه دا دنه دا پښتنه کوم چې علم او تعلیم خو انسان چې شعور پیدا کوي نو زه نه دا تعلیم یافته او علم او خلق چې هغه سره علم او تعلیم هسته ده خو هغه سره شعور نسته ده ځکه چې هغه په پښتون قوم چې کومه د بی اتفاقی او انتشار پیدا کوي تاسو په هغه باندې شپې اجو نو دا 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 د چې کوم د ذهن او د سوچ تبدیلی د فکر تبدیلی دا به څنګه راځي تاسو یو جهان مننه
استاذ نړۍ رضا ته مننه وېسا چې به څه جواب ورکوي ځکه چې کلن ټو کې دغه جواب ورکړي نو نور پښتون هم ډیر دي ښا
زوان چې د علم سره عمل موجود دی باید د علم باندې څوک یوازې دا نه چې چا علم کوي دی هغه عمل نه ولري باید د علم سره عمل موجود دی پاتې سو د فکرونو موږ ډیر کار باید پر دې وکړو چې د خلکو فکرونه نظرونه واړو د اتفاقی څخه د جلد څخه د نفرت څخه پر دې باندې یوازې نه لار موږ هم دا لرو چې موږ په سیمه کې کتابتونونه جوړ کړو د کتابونو د علم داري موږ کولای شو چې خلکو فکرونه د نفرت کریکې د اتفاقی څخه د اتفاق سولې تعلیم پرمختګ خواته واړو.
سمه ده. بل پښتنه هم لرو خو یو اوریدونکو دوی سره خبر کو استړي مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مرنه ستاسو نه لکه ځدران صاحب د میوالی نه په خیر څه به ویل غواړي؟
زه ویل دا غواړم د نملا صاحب چې پښتنه وکړه کنه چې د تعلیم د ملما مو چې موږ چې او ګوام نرګرمي تعلیم غواړي زه په دغه په باب یو صدق او صدا ژبه کې پښتنه لرم چې تعلیم خو هر څوک وایي لکه د ملمان چې یې نملا صاحب مو وي هر څوک وایي چې تعلیم تعلیم وړي کوي ماشوم تعلیم ته غواړي چې کله به یې لسم پاس کړو ای بي سي وکړو یغې نه پورته د دې څوک هم نه وي چې دته وایي چې مخکې به زه هم دا پسره وکړم
چې مخکې زده کړې پاتې چې څوک لسم پاس کو هغه په کور پاتې چې اوس زمونږ هلکان دغسې پاتې دي چې یونیورسٹی پوهنتون ته درې میدیغ 50 لکه روپۍ غواړي. 50 لکه د کومه کومه د ملمانه دا پوښتنه ده چې ته داسې ادارې شته چې د مخکې دې سره لوچې وړه شي که ښه خالي د وړو ماشومان سکول ته غواړي چې سکول تعلیم نور او سلام.
مننه ستاسې نه ویسا صاحب که تاسو دوی په پښتنه پوه شوئ نو د دوی دغه پښتنه چې آیا داسې کومې ادارې شته چې د تعلیم په لړ کې د ماشومانو مرسته وکړي؟
مومن صاحب د زدران صاحب پښتنه چې ډېر وخت موږ داسې کوو چې تر لسم ټولګۍ څخه فارغېږي بیا وروسته پوهنتون نه فاتحېږي هغه لاسرسی نه لري یا شخصي نه لري. په افغانستان کې تر اوسه پورې موږ د ډېرو کسانو لپاره د ځینو هېوادونو څخه سکالرشپ بورسونه پیدا کړي دي. یو دوهم پر افغانستان کې ډېر پوهنتونونه شخصي جوړ شوي دي چې هغوی فیس غواړي. زموږ د ټولنې له لارې ډېر پوهنتونونه موږ ته هر کال په هر سمستر کې د پوهنتون لپاره موږ ته 15 لس 40 سکالرشپ راکوي. بیا موږ هغه کسان چې ډېر غریب وي هغه ورته معرفي کوو. او زموږ هدف یوازې همدا نه دی چې موږ فقط ماشومان تر 12مه پورې تر پوهنتونه پورې تر فراغته پورې لومړی کلام ورکوو کتاب ورکوو هم تر فراغته تر پوهنتونه پورې موږ د هر چا سره مرسته کوو.
سمه ده. ډېره زیاته بخښنه غواړم یو بل اوریدونکی دی نو که ستاسې خوښې دوی سره به هم خبرې وکړو. ستړي مشي څوک خبرې کوي کوم ځای؟
السلام علیکم محمد صاحب افریدان مزرستان نن تاسو ته سلامونه یایم.
ستړي مشي افریدی صاحب څه ویل غواړي؟
ډېره مننه. ویل خو دا غواړم مومن صاحب چې دا موږ 15 زره کاله وشو چې د پښتون آباد شوی او په تاریخ کې دی دا 15 زره کاله نه دا نن موږ ته عقل راغی چې نن موږ تعلیم غام کوو چې نه دا ولې نه کېدل. افغانستان خو ټول صدرونه صدر وزیر اعظم او بدشاهي ټوله پښتونه په لاس کې تیره شوې ده. دې کې مخکې دا عقل دا شعور نه و چې دا پښتون ته یې مخه ورکړی وای او دا پښتون چې وینې تعلیم کړی وای چې موږ نن چغې واهو چې ګنده اخیری
امپراتوری افغان قوم مت کړی دي مگر موږ یو کمزوري چې موږ نن د نړۍ څخه پاتې نن موږ هر چا ته احتیاج موږ د نړۍ ورسته غواړو موږ ورور وژنو. هغه یوازې بدبختي د تعلیم نه موږ تعلیم نه درلودی. که چیرې موږ ډېر کار پر ټیکنالوژي پر تعلیم باندې شوی وای نن به موږ د نړۍ د پرمختللو قومونو د پرمختللو هېوادونو څخه شمېرل کېدلی. مګر بدبختانه چې په تېر ځل په وختونو کې هم موږ د تعلیم خواته د ټیکنالوژۍ خواته ډېره پاملرنه نه لسګې. کوم هېوادونه چې نن تر ټولو نړۍ امپراتوري لري د هغوی هم د تعلیم او د ټیکنالوژۍ برکت دی چې نن پر موږ پاتې شي.
سمه ده.
مګر موږ کوم چې د ټیکنالوژۍ د تعلیم څخه پاتې شو نو په دې بدبختۍ کې موږ هم مخ
یو. موږ سره یو بل اوریدونکی دوی نه هم پښتون اخلو. اوسړي مشي څوک خبرې کوي کوم ځای؟
السلام علیکم. لیا کتوری پر چینور نه جی مومن صاحب احترامات مومن
مننه استاسنا توری صاحب څه ویل غواړي؟
خدا ویل غواړي چې د دشتګردې جنگ د باد مرغا په می پښتنو سینه روغلو نو ایتالیمی مایور کې 500 پنځوس کول د نړۍ نو ورسته کړو خو ستر د دشتګردې جنگ په کور د دې مثالوي کې ان سیمه کې د امن روشي امن سره به موږ ټول مملې یا ټول کورونه سام شي. لکه د چین طرفه کریډور کومه مسله ده هغه د پښتنو په لیارې و مومن صاحب خو پنجاب حکومت موږ د میرې مور سلوک وکړلو هغه موږ نه اوس ریپلیس کوي. موږ خپل پښتنو دغه مشرانو شو کې مټ په مټ ویلوړي چې موږ پښتانه په روزګور شي موږ پښتنو ته کور ورسیږي کور شي. د دشتګردې جنگ کې به دیني قربانې د پښتنو قربانې دا به مني هر وینه رنګ راوړي. زه حیران یم چې د پښتنو مینه ویلي دوره دې کې ماته د څه رنګ نشي راوړلې نه رنګ راوړي مچره قرباني وکړه او بیا یا پنجاب حکومت لګیا دی د موجوده حکومت لګیا دی دیمو دا کېری ډور پالیسی ریپلیس کوي. او کده
مرنه ستاسو نه او ستاسو د خبر زو بزداوی م چې پنجاب حکومت یا د پاکستان مرکزی حکومت دغه تورونه ردوي چې کم تاسو لګوي وساسې باخري شي بي دي نو دغه تبره شو چې تاسو د بندو خونځیو یا د بندو سکولونو د پرانستلو چې کومه پروژه پیل کړی و هغه کم ځای ته ورسیده؟
مومن صاحب زموږ کمپاین اوس هم روان دی. تقریبا لاري څومره کلونه وسول چې پر دې لګیا وي چې بند ښوونځی دې خلاص شي جنو ته تعلیم اجازه ورکړ سي کم پتا چې د شونی روزنی په وزارت کې د دې لري سي هغه سیمو خلک شونډي واړي دا وي په نصاب کې بدلون راشي د راوي پر کتاب او کلام ورسول سي هغه وسن ډیر جدي روان دي تر اوسه پورې هم یو شمېر شونډي بیرته زموږ په زیارو کوښښونو سره په دې کلونو کې خلاصې شوي دي د ډېرو خلکو سره مې اوس هم خبرې روانې دي زموږ زیاته برخه کمپاین اوس هم پر هغه روان دي په ناامنو سیمو کې چې خلک د شونډیو ساتنه وکړي نجونو ته د تعلیم اجازه تر پوهنتونه پورې ورکړي اوس هم زموږ هغه کمپاین روان دي دغه نوي دولت ته موږ منتظر یو چې دغه نوی وزیر راغلی دی باید په افغانستان کې چې کوم ښوونځی بند دي دوی باید هغه خلاص کړي که چېرې دوی ښوونځی خلاص نه کړل موږ لږ وخت پاتې موږ لاریونه کوو د سوله ییزو لاریون د لارې کار اخلو هغه چې یو افغان ماشوم هم د ښوونځي بې برخې وي زموږ کمپاین به بیا هم تر مرګ تر اخري سوګي پورې روان
وي او مته ولا وسا تاسو تصویران اکثر ز په فیسبوک باندې ګورم په هغه کې تاسو مشمانو ته کتابونه ورکوي نو دغه تعلیمی کمپاین په اړه هم زمونږ اوردونکو ته وایي
مومن صاحب موږ د مشمان سره د کتابسي په برخه کې د کالی په برخه کې د غریب سره د تیس په برخه کې مرسته کوو اکثر مرسته مو د ټولنې لخوا د همکاران لپاره خپل شخصي راټول کړي شخصي مرسته کوو او هر افغان چې موږ سره مرسته کوي هر څوک چې موږ سره مرسته کوي موږ شرداري موږ نغدي مرسته له چا نه واړو کارتاسیا کتاب د ښوونځي فیس ورکول میز چوکۍ د مجلې له چاپولو مصارف ورکول د کتاب د چاپولو مصارف کول دا موږ له هر چا څخه واړو مګر نغدي مرسته موږ له چا څخه نه واړو ته اوسه پورې اوس هم زموږ د کارتاسي مرسته په ډېرو ولایتونو کې روانه ده انشاءالله دغه د کتاب راټولولو د لومړۍ میاشتې څخه وروسته چې د کتاب راټولولو کمپاین لږ وروسته چې لږ پرمختګ وکړي وروسته دغه د کارتاسیې مرسته بیرته غځوو د افغانستان ټولو سیمو ته خصوصا هغه سیمې چې هلته ښوونځی نشته یا په کومو سیمو کې ډېر غریب ماشومان دي هغوی پورې به دا پروسه نور هم غځوو.
اوردونکو تاسو په افغانستان کې د قلم د مبارزې په نامه د سازمان د مشر مطیع الله ویسا خبرې اورئ. ویسا موږ سره یو څو سیکنډه پاتې دي نو راتلون کې پاړه باندې اوریدونکو ته وچې تاسو سره سازمان راتلون کې څه پلان لري؟
مومن صاحب زموږ پلان د بنو شونځي خلاصول دي ترڅو پرې چې د کرښې یو خوا د کرښې بل خوا یو افغان ماشوم هم له شونځي څخه بې برخې موږ به همدغه مبارزه کوو چې موږ ماشوم ته شونځي کتاب قلم غواړو. دوهم پلان مو دا دی چې د ماشومانو د ادبیاتو لپاره یو مجله په کار لرو چې مجله به چاپوو ټولو سیمو ته به اتو چې د ماشومانو لپاره لنډې کیسې ادبیات تعلیم پر ارزښت باندې لیکنې وکړي هغه تر ناامنو سیمو ولسوالیو پورې ورسوو او په دې برخه کې به کتابونه هم داسې چاپوو او بل به د کارتاسي مرسته د کتابتونونو جوړول برسونه پیدا کول شخصي پوهنتونونو ته ځوانان معرفي کول د هغوی لپاره د نوې ټکنالوژي سره بلدول د سپورټ په برخه کې دوی ته د فوټبال او کرکټ ټیمونه جوړول دوی ته اردو ورکول د صحت په برخه کې وینه ورکول دا زموږ هغه پروګرامونه دي چې په راتلونکي به هم موږ پر دې کار کوو خو ډېر کار موږ پر کتابتونونو جوړول د ماشومانو سره مرستې او بند ښوونځي بیرته خلاصول د نجونو تعلیم تر پوهنتونه پورې د خلکو لخوا اجازه ورکول خلک دې ته جوړول چې د ښوونځي ساتنه وکړي او په وزارت معارف کې چې کوم فساد له منځه یوسو په کومو سیمو کې چې ښوونځي باندې بیرته ښوونځي خلاص شي د دې غلارې به لارینو نه هم په کار جلسې به هم کوو دغه کې به دا کمپاین تر هغه وخته پورې روان وي چې په افغانستان کې ټول ښوونځي بیرته خلاص شي.
ډېره زیاته مننه مطیع الله ویسا تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته.
تاسو نه مننه ټول همکارانو مننه.
اوردونکو دا په افغانستان کې د قلم د مبارزې په نامه د سازمان مشر مطیع الله ویسا او تاسو اوردل چې د مطیع الله ویسا او د دوی ملګرو په افغانستان کې د کتاب راټولولو کمپاین پیل کړی او همدارس دوی د بندو خونځیو یا سکولونو د پانیستلو مبارزه هم پر مخ بیایي او دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې چې څومره هم سکولونه دی غټول بیا پرانیستل شي. خپل کوربای سره لمومنت اجازه ورکړي د لا پامه.